وبخود دارم خوش آمدید سالون سید.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغل قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي، طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سترایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلي افغانستان ته د موډرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناکه دي، ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 1600 منډو په توپیر ګټلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څوونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغو چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیره میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، عراق او سوریه په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1400 پناه غوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرهچان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشي کېدو په هدف وشوې، څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهرهچانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرهچانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي په روسیه کې د مظاهرهچانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خواشینی دی. د امریکا د ملي راډیو تلویزیون مشهور کوربه او ویان لاري کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 پورې د سی این این د لاري کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف، له جرالد فورد د نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د لای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاري کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آرټي تلویزیون سره همکاري کوله. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقه د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلې اوښتې. په کندز کې جګړو زرګونه کورنۍ بی ځایه کړي، بی ځایه شوي لشکې له خوا وغواړي.
دا جنگونه نور ختم کوي، مونږ د دې جمی په سره جمی راووتلو، یخنی د مونږ واړه ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه اورېدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپورو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انتونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي، له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د د پټکو د دوه د تړون په لیکول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبقی توافق نامه
عملی گام داده چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپله اړخه یو بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې مو کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیاکتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي، بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلي دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسېدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز د کابل څخه زیات شمېر اضافي کمانډو سرتیري د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه، او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمېر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي، او یو شمېر ولسوالیو ته یې غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاصه کړې، او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته نیولې دي. یو څو شپېته لپاره هم د دښمن وژلي دي، پنځه زخمیان دي، او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي. او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم، پوهمې او دغه منطقې ته خبر.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې اداو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم لا خپل څومبي زایسوي.
د هلمند پشان په کندوز کې هم پرلپسې جګړې دوام لري او لکبلې زرګونه کورنۍ مجبور شوې دي چې خپلې مینې پریږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
ژانګونه نور خراب کوي. مونږ د دې ژمي په سره ژمي راووتلو، یخني ده. مونږ واړه ماشومان لرو، مونږ سوله غواړو. بس دواړو طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کېږي. دغه جنګ بس سوله راوړو.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شروع په واورو کې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کړي او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د زه خپله په جنگ د مسئلې د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې ترڅو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 1400 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایي مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړه سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتولۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلرم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فروری پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقه تجمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخوانی چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا $300 میلیون ولګول او معنا یې دا وه چې دا لوی لاره به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډیرو برخو کې کندو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمېنې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه ښارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهرچانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولې دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودین وړاندې کړي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بیساری بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقیفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتله او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې و پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر ریاکشن به ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره ندا کمیسته
طالبان دی هم په دی پونشی دی نن ورځ افغان خزه دی شلو کلو مخکی حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاوه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د شمال زوند سوداګری او صنایع خونه په بلخ د شزو لاسي صنایع ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګ مسؤل وای سره لدی چې د کورونا له دوهمې څپې وروسته وضع شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخ هوایي دهلیز هم بیا فعال شوی خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایع کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی په دې اړه له بلخ راپور لرو
و از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده
سالور دیش کل نه همیرا پا عربستان که لدو لسیزو مهاجرات روستا کابو دو کل پخوا خپل تاتو بی بلخ تراغلی هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری همیرا پا دغه کارخونه که لسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامع افغانی خان او نارینه او ته واسکټ جوړوي دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر درې نیم زره افغانۍ توکي پلورل همایرا وایي خو اوس توکي ته د بازار د نشټون په خاطر د کارخونې فعالیت یې له ماتې سره مخ دی هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه
د لاسي صنایع خرڅلاو ډیر کم شوی دی د لاسي صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی دلته ز خپل لاکټ لاسمندونه نانځکی او جامې په لاس جوړوم
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لاملې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته
یوی جاپانی کمپنی پا مصنوعی ذهانت سنبال نوی تلویزیونونه ننداره تا وړاندې کړل د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنی وای نوی تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی له بلې خوا ال جی کمپنی وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټري یې په یو وار چارج نږدې 40 ساعته کار کوي د ال جی په وینا دا بیټري ژر چارجېږي او 19 نیم ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي یعنی 18 شپارس او 14 انچه 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د خان عزیزیم د زابل ولایت څخه ورسته له سلام څخه مې د خپل حکومت د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک اکسی دي زما دیرش کاله عمر دی په دیرش کاله کې ما شنه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم نو څلور ساعته شپه ورځ زموږ تر غوږو د توپک غږ راځي نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي
الو السلام علیکم زادګی رادیو څخه زبیر مننه کوم دا غره باګرام بنجان چې دی چې ما ته معلومه ده د دې وخت سره د خو د سینه سره کې په وخت باندې د نه دا د بنجان د سینه سره سی او د آزاد کړو ما اجازه
یک مسلمان د کړه جما پیغام په وسلوار مخالفینو باندې دی او په حکومت باندې دی په پلو کې جګړه کوي خدای نه ته یو ځای دی باید هر کې نو خبري اعلان دی نو هیڅ نه مشتای باندې مخاطب چې هغه د لباج مشران په قطر کې دي په خپل جنګیالو د غرو په د خبري اعلان او ساتي خبري اعلان نو خبري اعلان هغه څه دي چې دولت هر مسؤلین سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شپې اوس هم د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي وي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې ویل شوي افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د دې مسابقې نتیجه د دواړو ټیمونو په چیرې بیا د آیرلند لپاره ډیره مهمه ده. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندیښنه وښوده او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ترکیه وایي د پناهغښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري اژانس تر راپور له مخې دوه اویاتنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. واشنگتن له مسکو او غوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي څه باندې 2000 کسان ونیول شول. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربا او ویان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او همدارس ژوند په شیبو کې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتر چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدې شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړې پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناسی ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لس ویډیو لوبو بدل سی.
دا تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت ده، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وای تر ناوخته د پبجی په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلی ورته او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهم، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهم. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپل توجه گیم پورې راوړی، د گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپل توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته وسی، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندې میاشتې په ویشتمه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د انلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو په پړاوونو کار کوي.
دغه ریپورت د جلساتو بورډ ته راجع کړ، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي. اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې خلک کولی شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دی. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکٹ انسپیکشن
یو وړاندیز وشي دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا ګیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکي. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا ګیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی درته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیو لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیا هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، کیفیت جوړ شوی دي او مهم موضوعات دغه دي. خو ډیری لوبې جنگی لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوې ده د لوبو ته. تر څنګ په دغه لوبو باندې پنګونه ده، د دې لوبو ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او شمالي مالکچا علاقه او څغواړي څه ډول لوبي خوښوي، دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبت او زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کېدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دولسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کېږي، نو هغه دغوی درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې به دا وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لږ ایسته کېږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنګ او جګړه نیتو یو لودا ډیر عادی وین، هغه دی به په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادی ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملی ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه وي.
استاذ خبره چې
د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلی لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو د فکر دوی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري، یا راسته دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکه دی کی دا گیمونه دی نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډېره پورې هغه انګېزه درونی ده چې څوک کولی شي دې لوبو نه راوګرځي، بدل پیدا کړو. تر ډېره د فزیکی لوبې اړیکې ناستې ولاړې مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې رتان څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبرې است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن همدا موضوع چیرو. په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خوبرانې ویجاړې او لوټی لوټی کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه اووه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ، دا مکمله په شمول د دغه قلعه چې دلته سربازان ژوند کوو. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازان ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په اکله مو ورنه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د لوړې کلا خواب شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخ ته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهه بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تېر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خوز ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه یو شاخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دې په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا، مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دېخوا په یادې سیمه کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلای بلند جوړ کړ، دی که یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلای بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه، نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو، چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلای بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه داسې خیساتو پرېږي چې خپله دا شکل د
یعنی خپله شکل د یو قلا درلود
خپله دغه تپه کوټی دی
بله څه وخت به خراب است به
تر ظاهر خان تر داود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا لطا ساتل کیدل هم دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلتا دا سوا مگر پا شکل اصولی نوه
ووز قلای بلند پا چه دول آلات کیده
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر عبیبالای کلکانی جسد راولو ام دلت دفن کرده نور پا کمشه نشتم
از منم ظهور کمال دی وردگ ولایت خیم زه همیشه دی آزادی رادیو جون پیشلگو که خبرونه آورم علتی را دی چه همیشه دی پا تاریخی زاینو معلومات برتوی او در افغانستان تاریخ نوی نسل و زوان نسل تخیی
لوال تاریخ نبی قربان شمعی وطنا
که هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او دیتا ورته پوښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړي دي په پایل کې مور نه پوښتلي چې لوړه کلا په کوم سبک جوړه وه
سبک دې د خټو یا د پخسي کلا ده د سی خاص معماری او هغه نه لري خو خپل دغه کماند دروازې دغه سبت د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا چې په ډېر بد وضعیت وه کلا ورانه سوې ده خو شای ساتونکي نسته له بلې خوا هغه کسان چې په نشه یي توکو باندې روک دي دی دوی ناست دي هلته آیا تاسې د دې تاریخي کلا په هکله خبر یاست
بله پخوا دلته د اردو یو پوستا والته او منګه ډاډه و چې دلته دا پوستا به دایمي وي او هلته به دقیقلان حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامي ساحه وه نظر پخوا هم دقیقلانه نظامي استفاده کیدله او منګه بیا خبر نه وي چې دوی کله وتلي دي قلا یې همداسې پریښې ده انشاءالله منګه به دا بندوبست وکړو چې هلته یوه پوسته افراز کړو د صفر دولس دقیقې چې هغه قلا خوندي شي او تر څو چې موږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې موږ یو تجویز نیسو
بله لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی موږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي
هر ژر موږ دغه اقدام کوو او موږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روږ دیدي او د دې خلانه استفاده کوي کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي د دې جلوګیری وکړي
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی یوه آبده په کابل کې جوړو درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انول هغه مراد شي هلته
که په آخر کې دا راته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي
زه فکر کوم چې درېیم قدم کې ده نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
ستاسو مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغوني څیزونه
په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
قرار را